د امیر جان صبوري په غږ سندره مول ازادي رادیو واوریده. د ازادي رادیو د سندرو دوه پروګرامونه غرمه دولس بجې د دولسو بجو تر دو بجو پورې اوریدلی شئ. خو په دې یو ساعت خبرونه کې مو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه پر مختلفو موضوعاتو بیلابیل راپورونه او مطالب درته خبرو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې له وسله والو ډلو غوښتي چې د ملکیانو د ژوند درناوی وکړي. د هند صدر اعظم د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته په وینا کې افغانستان د تروریزم ستر قرباني وباله او ویل چې افغانان د ښې راتلونکي لپاره د امریکا مرستې نه هیروي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزي ته به وار ورکو.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د هند صدر اعظم نارندرا مودی پرون د امریکا کانګرس ته په وینا کې وویل چې له افغانستان سره به همکاري دوام پیدا کړي. د افغانستان دفاع وزارت وی د کندز تخار په لوی لار کې د برمتشي مسافر د ژغورلو عملیاتو په نتیجه کې اته مسافر ژغورلي او د نورو د ژغورلو هڅې روانې دي. د ترکیه او سوریې پولې ته نږدې په یوه انتحاري حمله کې 15 کسان وژل شوي او یو 50 نور ټپیان دي. پورا خبرونه. د هند صدر اعظم ټینګار کوي چې له افغانستان سره به همکاري دوام پیدا کړي. نارندرا مودی د امریکا کانګرس ته تیر ورځ په واشنگتن کې وینا وکړه. د ویل چې امریکا او هند د افغانستان د سولې او آرامۍ لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي. د یو سولې باثبات او بریالي افغانستان په خاطر زموږ ژمنه زموږ ګډ هدف دی. د هند صدر اعظم په خپل وینا کې په افغانستان کې د هند مرستو ته اشاره وکړه او په ځنګړي ډول د سلما بند او د افغانستان د ملي شورا ودانه یاد کړ چې د هند په مرسته جوړ شوی او روان کال مودي په خپل پرانیستي. خو د هند صدر اعظم ټینګار وکړ چې لا هم تروریزم د افغانستان لپاره ستر ګواښ دی. د په وینا د دې ګواښ د لمنځه وړلو لپاره پکار دی چې امریکا او نړیواله ټولنه له هند سره همکاري وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وی د کندز تخار په لوی لار کې د برمتشي مسافر د ژغورلو لپاره عملیات دوام لري. دغه وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې 209 شاهین قلی اردو منسوبینو د یاد عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه پورې 8 برمتشي مسافر د وسلوالو طالبانو له بند ژغورلي او د نورو د خلاصون لپاره هم هڅې روانې دي. د بیان لمخې په یاد عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو یو سر ګروپ چې ډاکټر قاسم نومیږي له یو ملي کلاشنکوف 22 راکټ انداز او شاوخوا 2000 کلاشنکوف مرمۍ سره د کندز په خانابات کې نیول شوی دی. پرون د کندز تخار پر لوی لار د دوو بسونو شاوخوا اوس لوخت مسافر طالبانو لزان سره بوتل شي. یو زیات شمیر لا هم سره دي. د کندز تخار پر لوی لار کې د لومړی پیښنه ده. تیرونه هم په یاد لار د څلور بسونو 115 سورلې طالبانو وتختولې. شاوخوا 116 تنه خوشی کړل. 12 کسان یوجل او لا هم اته کسان ورسره دي. د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې مسؤلینو د کورنۍ چارو د وزارت له دې پریکړې سره مخالفت وکړ چې ویلي دي خبریالان تر دې وروسته له درون کمرو استفاده نه کوي. د افغانستان د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې مشر رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته وویل
نن به تاسو د افغانستان د ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې عکس العمل په دې برخه کې ویني. د ټولنې اعلامیه نشریږي او په هغه کې به دغه ډول محدودیت یا سانسور پر وړاندې عکس العمل وخی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې د کورنۍ چارو وزارت د چهارشنبه پر ورځ ټولو کورنۍ او بهرنیو رسنیو ته خبر ورکړ چې له درون کمرو کار ونخلي. د کورنۍ چارو وزارت په دې باور دی چې دا ډول کمرې چې په هوا کې د ریموت کنټرول په واسطه کنټرولېږي امنیتي ستونزې پیدا کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سوکوهنې د نامتو لوبغاړي محمد علي کلی د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره امریکا متحده ایالاتونو ته ولاړ. تمه ده چې ښاغلی کرزی به نن د کنتاکي ایالت په لوی ویلز ښار کې په دې مراسمو کې برخه واخلي. د هغه پیغام له مخې چې د حامد کرزی دفتر په فیسبوک خپور کړی، پخوانی ولسمشر تېره ورځ ناوخته له کابل د امریکا په لور روان شو. محمد علي کلی د جمعې په شپه د 42 کلونو په عمر د پارکنسن ناروغۍ له امله د امریکا په یو روغتون کې ساور کړه. د 2002 میلادي کال کې هغه وخت چې حامد کرزی په افغانستان کې د موقت ادارې مشري کوله، د ملګرو ملتونو د سولې د سفیر په توګه افغانستان ته د درې ورځو په مخه سفر کړی و. دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 1.5 پوله، یو پاوند 9.5 افغانۍ 6.5 پوله، د اماراتو یو درهم 3 افغانۍ 15 پوله، د سعودي ریال 3 افغانۍ 1.5 پوله، یو یورو 8 افغانۍ 50 پوله، زر پاکستانی کلدار 653 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 0 افغانۍ 80 پوله. بیا هم خراغلی د هند صدر اعظم د امریکا د کانګرس ګډي کمیټې ته ګډي غونډې ته ویل نوې ډلیا او واشنگتن دې ته چمتو دي چې په پوځي برخه کې پراخ همکاري وکړي. نریندرا مودي د چهارشنبه پر ورځ د کانګرس غړو ته دا هم ویل چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د پیاوړي دفاعي او اقتصادي اړیکو اړتیا شته. خاغلی مودی وای د هند او امریکا پیاوړی شراکت له آسیا تر افریقا او د هند له سمندر تر آرام سمندر پورې سولې سوکالۍ او ثبات ته لار هواروي. نریندرا مودی یو ورځ وروسته تر دې کانګرس ته وینا وکړه چې د په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر براک اوباما سره وکتل. له براک اوباما سره تر لیدو وروسته یو شمېر جګپوړي امریکایي چارواکو ویل چې دواړو هیوادونو ترمنځ د لوجستیکي پوځي شراکت برخه کې تړون چمتو شوی او ډېر ژر به لاسلیک شي. سپینه ماڼۍ دا هم ویلي چې د امریکا او هند ترمنځ امنیتي همکاري او همغږي په برخه کې مهم پرمختګونه شوي دي. د ترکیه پولیس وی یو کورت ځانوژونکي حمله کوونکي پرون پر چاودونکو موادو بار موټر د سوریه او ترکیه پولی ته نږدې د پولیسو د یو ماموریت په مخ کې والوزو او 15 تنه وژل. د ترکیه د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکی ویل د وژل شوي کسانو په ډله کې درې ملکیان او دوه خزینه پولیس شامل دي. په دې پیښه کې یو 15 کسان ټپیان شوي چې درویشته پولیسي وګړي دي. لدې یو ورځ مخکې په استانبول کې د پولیسو پر یو موټر په چاودنه کې یو لستنه وژل شو. د ترکیه د کورنۍ چارو وزارت هم وایي کره شواهد په لاس راغلي چې په دغه پیښه کې د کردستان د پی کی کی ګوند چې غیر قانوني اعلان شوی لاس لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو فعالان وایي ایرانی چارواکي به په ایران کې د بهایی مذهب د پلویانو پر ضد څرګندونې کوي. په هغه بیان کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون 13 ورځ خبر کړ، پکې د ایران مذهبي، قضایي او سیاسي چارواکي ملامت ګڼل شوي چې په شفاهي ډول یې بهایان تهدید کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون په وینا ښایي له دې سره ځینې کسان د بهایانو پر ضد له زور زیاتي کار واخلي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی خبريال احمد شهید وایي د ایران د حکومت له لوري په منظم ډول د یانو محاکمه روانه ده. د ملګرو ملتونو په وینا د اوس لپاره لکتر لګه دوا بیا بهایان په ایران کې زندانی دي. د روسیې ولسمشر له بلاروس څخه وغوښتل چې روسیې ته خپل زراعتي محصولات صادر کړي او د هغو مخه ونیسي چې له غربي هیوادو د بلاروس لارې روسیې ته قاچاقېږي. ولادیمیر پوتین دا خبرې تېره ورځ په مینس کې د روسیې او بلاروس د مشرانو ګډې سیمه ییزې غونډې ته وکړې. په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو یو شمېر نور چارواکو هم برخه اخیستې وه. روسیې په 2014 میلادي کال کې د اروپایي ټولنې، امریکا، کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو چې پر روسیې د لویدیځ د بندیزونو پلوي کړې واردات بند کړل. وروسته دې چې روسیې د یوکراین کریمیا سیمه له خپل خاورې سره یو ځای کړه، لویدیځو هیوادو پر روسیې یو لړ بندیزونه ولګول. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وې پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په افغانستان کې له وسله والو ډلو غوښتي چې د ملکیانو د ژوند درناوی وکړي. ولې په کندوز کې ډیر خلک تښتول کیږي؟ په ولس جرګه کې د دې ولایت استازی کمال صافی وایي
د محلي چارواکو ترمنځ ډېره لویه بې اعتمادي ده او ډېره لویه عدم هماهنګي ده د دوی ترمنځ.
د هند صدر اعظم د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته په وینا کې افغانستان د تروریزم ستر قرباني وباله ویل چې افغانان د ښې راتلونکي لپاره د امریکا مرستې نه هیروي.
افغانان naturally recognize that the sacrifices of America have helped create a better life.
د کونړ اوسیدونکو وای د سلما د برېښنا بند پر جوړولو ډیر خوښ دي. خود کونړ د همیشه بهان سین لپاره د هم یو چاره وسنجول شي.
مرکزی حکومت نه دا غواړو چې موږ دلته ډېر په غټه کښه باندې او بلرو د ستر طاقت دیم دا چې د ټول افغانستان ته برېښنا ورکول شي.
د پکتیکا د پوهنې ریاست وای د پوهنې په برخه کې د دې ولایت اوسیدونکو ډېر مرسته کړې، خو مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو لکه د نورو ولایتونو په څیر د دې ولایت د پوهنې له بهیر سره چندان مرسته نه ده کړې.
له مرکزی حکومت نه مو غوښتنه ده چې موږ ته د ښوونځیو د تعمیراتو په رغولو او په جوړولو کې سره مرسته وکړي، د ترمیماتو لپاره کافي اندازه بودیجه موږ ته راولېږي.
دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 صافه وازی اوریدلای شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په افغانستان کې له وسلوالو ډلو غوښتي چې د ملکیانو د ژوند درناوی وکړي. د جنوبي آسیا لپاره د دې سازمان مشر چمپا پتل پرون په یو خبر کړي بیان کې وویل د افغانستان په کندوز ولایت کې د یوې وسلوالې ډلې لخوا د یو شمېر ملکیانو چې پر لویې لارې سفر کوي یرغمل کول د نوي تکتیک څرګندونه کوي. داسې و چې په جګړه کې د ملکیانو په یرغمل کولو سره د هغوی ژوند په خطر کې اچول کیږي. پرون د کندوز تخار پر لارې د وسلوالو لخوا د په لسګونو کسانو د یرغمل کېدو خبر ورکړل شو. د دې ولایت سیمه ییزو چارواکو د برمته شوو شمېر شاوخوا شل تنه ښودلی چې د دوی په وینا یوولس د عملیاتو په نتیجه کې آزاد شوي او د نهو لپاره عملیات دوام لري. مخکې د دفاع وزارت چارواکو وویل چې نه تنه یې یرغمل پاتې دي چې عملیات دوام لري. خو د کندوز د ولایتي شورا د غړو په ګډون نورو سرچینو بیا د 30 کسانو د یرغمل کېدو خبره کړې. تر اوسه هغې وسلوالې ډلې چې چارواکي طالبان بولي هم په دې اړه څه نه دي ویلي چې څومره کسان یې په پرونۍ پیښه کې یرغمل کړي او د څه لپاره. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې مشر اغلې پاتل وویل په یوه اونۍ کې د دوهم ځل لپاره په دې ولایت کې د زیات شمېر ملکیانو برمته کول د دې څرګندونه کوي چې وسلوالې ډلې د عادي وګړو د ژوند پروا نه کوي. د هغې په وینا په جګړه کې ښکېل اړخونه باید د ملکي وګړو ژوند خوندي کړي. دا چې ولې په کندوز کې پرله پسې خلک تښتول کېږي او امنیتي ځواکونه یې په مخدمي کې پاتې راغلي دي. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازی انجینر کمال صافی وایي تر هر څه لومړی سیمه ییزه اداره ډېره کمزورې او بې کفایته ده. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې نور علتونه داسې بیان کړل.
افغانس
په اصل کې لومبۍ ګوته چې دا محلي یا سیمه ییز چارواکو ته یا ادارې ته نیول کېږي چې دوی انتهایی ضعیف برخورد کوي او دوی په ذات کې انتهایی ضعیف دي. یو ورځې مخکې په عین وخت کې قمندان د ولایت او والي د ولایت دواړه په رخصت باندې راوځي او ولایت همداسې پرېږدي. بله خبره دا ده چې د محلي چارواکو ترمنځ ډېره لویه بې اعتمادي ده او ډېره لویه عدم هماهنګي ده د دوی ترمنځ. بل خبره دا ده چې اوم مرکزي دولت او اوم محلي دولت په مجموع کې د ولس د راضي کولو دپاره یا د ولس د حمایت د مرستې د لاسته راوړلو لپاره مرکزي حکومت او سیمه ییز حکومت هېڅ قسمه برنامه نه لري.
تیر اونۍ د کندوز په علي آباد سیمه کې هم په ورته پېښه کې طالبانو د 400 بسونو 150 سپرلۍ ښکته کړه چې 150 بیرته آزاد 14 ووژل او د پاتې شلو یرغملو د 12 وروسته خوشې کړل. خو د 8 تنو یرغملو سرنوشت هم تر اوسه نه دی معلوم.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوري. له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو په همدې څپو یعنی په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپو او لویو ښارونو کې د اف ام په 15 څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هیروئ. د هند صدر اعظم د افغانستان لپاره تروریزم تر بل هر څه ستر ګواښ وباله. نریندرا مودي د امریکا د کانګرس غړو ته په واشنگټن کې د وینا په مهال دا هم وویل چې هند د باثباته سوله ییز او پرمختللي افغانستان رغونې ته ژمن دی. بل ورته د هند صدر اعظم له امریکا سره په امنیتي برخه کې د پراخو همکاریو هیله وکړه. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د هند صدر اعظم په هرات کې د سلما بن له پرانیستو وروسته امریکا ته ولاړ او تېره ورځې کانګرس ته په وینا کې له افغانستان سره د هند همکاریو ته اشاره وکړه او ویې ویل چې نوی ډیلی دغه راز همکاریو ته بیا هم ژمن دی. نریندرا مودي ټینګار وکړ چې تروریزم د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی.
افغانز نیچرلی ریکګنایز دټ د سکریفایسز
افغانان په طبیعي ډول د امریکا تیر قربانۍ په خپل هیواد کې د ویشي راتلونکي لپاره درک کوي. خو په راتلونکي کې به هم د امنیت او ثبات لپاره ستاسو د هڅو ډیر ستاینه وشي. هند هم د افغانستان له خلکو سره د خپلې دوستۍ د ملاتړ لپاره ډېرې همکاري کړې او قربانۍ ورکړې دي. د کانګرس غړیو د هند صدر اعظم د وینا تود هرکلی وکړ. مودي له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تروریزم د ځپلو لپاره په ګډه کار وکړي. د وویل ترهګری هیڅ کله پوله نه پیژني او هدف یې د نړۍ په هر ځای کې د خلکو وشل او له منځه وړل دي. تروریزم تر ټولو ستر ګواښ دی. د هند له لویدیځه د افریقا تر پولو تروریزم شای په بیلابیلو نومونو موجود وي. له لشکرې طیبه نیولې تر طالبانو او داعش پورې، خو د دوی فلسفه یوه ده، هغه کرکه، وژنه او خشونت دی. مودی سربیره پر دې چې لشکر طیبه ډله چې په پاکستان کې میشته ده یاد کړه، خو په خپله پاکستان په وینا کې یاد نه کړ. خو ده وویل چې له تروریزم سره باید مبارزه په بیلابیلو پړاوونو او درجو کې ترسره شي. د ده په وینا یوازې پوځي، استخباراتي او سیاسي فشار د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره کافي نه دی. مودی وویل امریکا او هند دواړو له تروریزم سره په مبارزه کې ډېر قربانۍ ورکړې دي، نو دې ته اړتیا شته چې د امنیت په برخه کې د دواړو هیوادو همکاري زیاتې شي. د هند صدراعظم یو ورځ مخکې تر دې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره کتلی و. هند غواړي چې امریکا شپږ اټومي ریاکټرونه ورته جوړ کړي. د هند صدراعظم کانګرس ته په وینا کې د واشنگتن او نوي ډیلي ترمنځ په اټومي برخه کې همکاریو ته اشاره وکړه او د ټکنالوژي په برخه کې پر همکارۍ ټینګار وکړ. مودی وویل د هند او امریکا پیاوړی شراکت له آسیا تر افریقا او د هند له سمندر تر آرام سمندر پورې سولې، سوکالۍ او ثبات ته لاره هواروي.
و موردل چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته په وینا کې افغانستان د تروریزم ستر قرباني وباله او ویل چې افغانان د ښې راتلونکي لپاره د امریکا مرستې نه هیروي. مودی دغه راز وویل چې هند به هم له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. مودی امریکا ته وروسته له هغې ځي چې تېره اونۍ په هرات کې د هند په مرسته رغول شوی د سلما بند په ګډه له افغان ولسمشر سره پرانیست. ډیرو نړیوالو ورځپاڼو هم له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو او دغه راز په افغانستان کې د رغولو په چارو کې د امریکا او د هند د مرستو په باب مقالې خپرې کړې دي. صالح محمد صالح ورته کتنه کړې ده.
له امریکا خبریدونکې وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په پاکستان کې د طالبانو د مشر د وجل کېدو پیښې ته په پام سره د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه د زلمی خلیلزاد په قلم یوه مقاله خپره کړې چې د پایل په کرښه کې راغلي. په بهرنۍ پالیسۍ کې کله کله کلیدي شیبې یا طلایي ساعتونه مخې ته راځي، او دا هغه وخت دی چې یوه مهم هدف ته د رسیدو لپاره یوه کوچنۍ کړکۍ پرانستل کیږي. کله هغه ښکاري لکه د بریالیو پوځي عملیاتو په نتیجه کې چې ښکاره سوه، خو اکثره وختونه طلایي ساعتونه د سترګو پر اب کې الوزي او وروسته یوازې هغه وخت اهمیت پیدا کوي چې پالیسي جوړونکي درک کړي چې فرصت یې له لاسه ورکړی دی. د مقالې لیکوال زلمی خلیلزاد چې په خټه افغان او یو وخت په کابل کې د امریکا سفیر وو او د افغانستان او سیمې حالات له نږدې څاري، لیکي د هغو باسونو پر اساس چې د په وروستیو ورځو کې په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نور چارواکو سره درلودل، دی ګمان کوي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور وژل چې د می پر 28مه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په پاکستان کې ووژل سو، یوه طلایي شیبه رامنځته کړه چې په ترڅ کې بل اخره له سختریزو طالبانو او د حقانی شبکې له تروریستانو د ملاتړ د پایته رسیدو لپاره د پاکستان همکاري یقیني کړه. خلیلزاد لیکي د پاکستان پر سیاست د دغه سیاغیز لرلو لپاره د امریکا متحده ایالات او افغانستان باید د منصور وجل په نورو اقداماتو سره تعقیب کړي، او هغه دا چې پر اسلام آباد فشارونه زیات کړي. د هغه په وینا له دې پرته به دغه رامنځته سوی فرصت له لاسه ووځي. خلیزات په وال ستریت ژورنال ورځپاڼه کې د چاپ شوې مقالې په دوام د دې یادونه هم کړې چې دغه سی فرصتونه مخکې هم رامنځته شوي چې له لاسه وتلی دي. د دې په لیکنه وروستۍ طلایي فرصت چې له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو د پرې کېدو مسله یقیني کولی سي، هغه وخت و چې په 2001 میلادي کال امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو واکمنۍ نسکوره کړه. له هغه وخت وروسته تر 2004 میلادي کال پورې چې افغانانو په پراخو انتخاباتو کې په ګډون سره ولسمشر حامد کرزی غوره کړ، د امریکا حیثیت او اعتبار اوج ته رسیدلی و. د هغه په وینا واشنگتن دغه فرصت وروسته له هغې له لاسه ورکړ چې پر هغو لومړنیو نښو نښانو چې پاکستان په خپله خاوره کې طالبانو ته ځای ورکړی سترګې پټې کړي او په وړاندې یې له اقدام کولو سره لیوالتیا ونه ښوده. خلیلزاد وړاندې لیکي د یوه جګپوړي چارواکي په توګه ده د جورج ډبلیو بوش د ادارې د داخلي کړیو په ډیرو باسونو کې برخه اخیستې چې پکښې دا مسله څیړل کېده چې آیا په رښتیا طالبانو هلته پناه موندلې او د پاکستان د وخت جمهور رئیس پرویز مشرف دې کار ته اجازه ورکړې، او یا هم دا موضوع دومره مهمه ده چې له اسلام آباد سره د ټکر خطر په ځان ومنل سي. نېشنل انټرست خپرونه په افغانستان کې د هند په مرسته د جوړ شوي سلما بند پرانستلو ته په اشاره د دې هیواد درغولو لپاره د امریکا د هڅو په باب یو مطلب کې لیکي. د هند صدر اعظم نریندر مودی د شمې په ورځ هرات ولایت ته ولاړ. هلته یې له ولسمشر اشرف غني سره په ګډه د سلما بند چې د افغان هند د دوستۍ بند نوم ورکول سوی پرانیست. دغه بند چې کار یې څو لسیزې مخکې پیل سوی و، د هند په مرسته رغول سوی او خلکو ته دوی ګټې رسیږي. اوبه او برېښنا چې میلیونونه افغانان ورته ډیر تیږې دي. د لیکوال په وینا زموږ د متحدو ایالتونو لپاره د سلما بند دا معنی لري چې هغه 45 میګاواټه برېښنا تولیدوي او 15 هکټاره ځمکه خړوبولی سي. خو دغه بند موږ ته یو بل درس هم راکوي چې د پراختیایي مرستو په برخه کې موږ څومره په غلطه لاره تللي یو. د لیکوال په باور موږ هم غوښتل چې په افغانستان کې بندونه جوړ کړو، اوس د ډیموکراسۍ د جوړولو هڅه کوو. نورو ته د بشري حقونو، ښځو ته د جندر یا جنسیتي برابرۍ او د بیان د ازادۍ په اړه روزنه ورکوو. په پای کې لیکوال لیکي، موږ اوس د داسې شیانو په صدرونکو بدل سوي یو چې نه محسوسېږي.
ازادي راډیو اورېد سهار 10:21 دی. د کونړ اوسیدونکو وایي د سلما د برېښنا بند پر جوړولو ډیر خوښ دي، خو له ولسمشر او له مرستندویو هیوادونو غواړي چې د کونړ په همیشه بهان سیند باندې هم د برېښنا بندونه جوړ کړي. ویل کېږي چې دغه سیند د ډیرو بندونو چې په زرګونو میګاواټه برېښنا به تولیدولی شي د جوړولو توان لري، دومره چې افغانستان به بهر ته هم صادرولی شي. روحلا انوری له اسادآباد رپورټ لري.
د کونړ اوسیدونکو وای د سلما بند په جوړولو له افغان حکومت او د هند له دوست هیواد ډیره مننه کوي چې په افغانستان کې یو ډیره مهمه او حیاتی پروژه بشپړ کړه او دا د هیواد د پرمختګ لپاره مهم ګام دی.
دغه بند جوړیدل د ټول افغانستان د ولسونو لپاره د خیر دا چې زمونږ مشکلات حل شي او مشکلات راکم شي، د امنیت زولې پراخه کیږي، ولس د ترقی آبادی مخې ته ځي.
افغانستان زمونږ د ټولو وطن دی، هر نقطه کې چې کار کیږي د آبادی باید افغان خوشحاله شي او دغه نه ملاتړ وکړي. خلاص باید ولري کا ورونو ته پیدا ورسیږي، موږ ته پیدا را رسیږي.
دوی وای د کونړ لوی سیند او د پیج سیند په اوږدو کې داسې په لزګونو ځایونه شته چې پرې بندونه جوړېدی او ترې په زرګونه میګاواټه برېښنا ترلاسه کېدی شي.
مرکزی حکومت نه دا غواړو چې موږ دلته ډېر په غټه کشه باندې اوبه لرو. د ستر طاقت ډیم دا چې د ټول افغانستان ته برېښنا ورکولی شي او توانمندي هم لري.
کونړیان وای پوخانی ولسمشر، مالی وزیر او وسنی ولسمشر د کونړ په سیند د سورتاق او نورو سیمو کې د بندونو جوړولو ژمنې کړي، خو تر اوسه یو هم نه ده عملي شوی او همدا وجه ده چې د سیند اوبو همیش دوی ته د سر او مال زیانونه اړولي خو ګټه ترې نور اخلي. د کونړ والی وحید الله کلیمزی وای ولسمشر غنی ورسره ژمنه کړي چې د کونړ په سیند با د برېښنا مهم او ستر بند جوړوي.
د برق په رابطه اطمینان یم دوه چې زه تر ډېره حده مخکې تللی یم، خو په دې مې کار روان کړی. په نږدې کې به انشاءالله دغه زیری د افغانستان ټولو خلکو خصوصا د کونړ خلکو ته ورکړو چې د کونړ په سیند باندې به د برېښنا یو ډېر لوی بند د جوړولو چارې پیل شي.
خلک وایي د سلما بند باندې د هند هیواد نږدې 300 میلیونه ډالر ولګول چې یوازې 240 میګاواټه برق تولیدوي او 15000 هکتار ځمکه به خړوب کړي. که د کونړ په سیند په همدې اندازه سرمایه ولګول شي نو د 200 میګاواټ په شاوخوا کې برېښنا به تولید کړي. څو کاله وړاندې د اوبو او برېښنا وزیر اسماعیل خان په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د هند هیواد په مرسته یې د کونړ په سیند شپږ داسې ځایونه سروې کړي چې که بندونه پرې جوړ شي نو 250000 میګاواټه برق به تولید کړي، چې په برکت به یې هیواد د رڼا کېدو تر څنګ د پرمختګ په لور ګړندي ګامونه پورته کړي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میفته؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواهم ایده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام وار دی او پکې په افغان امنیتی ځواکونو د مخاورو سیاستوالو د نفوذ مسله څېړل کیږي. دا هغه موضوع ده چې په وروستیو کې یو وار بیا راپورته شوې ده. په مشرانو جرګه کې د افغانستان د کورنیو چارو امنیتي مرستیال دورځې مخکې وویل چې یو شمېر سیاستوال د افغان امنیتي ځواکونو په کارونو کې مداخله کوي چې په دې سره یې د دوی کارونه له خنډو ځنډ سره مخامخ کړي او له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د هغه موضوع ده چې موږ پرې نن بحث کوو. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ، له میلمنو او له چارواکو پوښتنه وکړئ او هم په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د پکتیکا د پوهنې ریاست وایي چې د پوهنې په برخه کې د دې ولایت اوسیدونکو ډېره مرسته کړې، خو مرکزي حکومت او مرستندویه ادارو لکه د نورو ولایتونو په څیر د دې ولایت د پوهنې له بهیر سره چندان مرسته نه ده کړې. یوازې د روان ښوونیز کال په اوږدو کې د دې ولایت اوسیدونکو د نږدې 14 میلیون افغانیو په اندازه د پوهنې له بهیر سره په بېلابېلو برخو کې مرسته کړې ده. نور تفصیل د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل په راپورټ کې اوري.
د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچای زازای ازادۍ راډیو ته وایي چې اوس مهال خلکو ته د پوهنې ارزښت معلوم شوی او تر بل هر وخت ډیر د پوهنې له بهیر سره په مرکز ولسوالیو کې د سیموالو مرسته ډیره شوې ده. د زیاتوي د پکتیکا په مرکز ولسوالیو کې د نږدې 14 میلیون افغانۍ په ارزښت د شخصي ځمکو وقف کول، د ښوونځیو ترمیم، په ښوونځیو کې د جماعتونو آبادول او ښوونځیو ته د میزونو او چوکیو رانیول د بلې هرې سیمې په پرتله د پوهنې د بهیر سره د پکتیکا والو مینه او والتیا په ډاګه کوي. دای وای سکل به د نجونو یو شمیر خوانځي د 12 ټولګي فارغانی ورکی چې دا په پکتیکا کې د یو ارزښتمن خوانی زو فرهنګي بدلون پیل ګڼل کیږي.
مختلف بحثونه لري په چې هغه د ځمکو وقف هم ده او لدې سره څنګه په خوانځیو کې ترمیم هم کړی ده او مسجدونه هم پکې جوړ شوی دي او لدې سره په څنګه د فرنیچر مرسته هم شوې ده چې تعداد یې 15 میلیونه 8 لک
د پوهنې رئیس زیاتوي لزده کړو سره د خلکو د مینې زیاتېدل، عامه پوهاوی او له دې بهیر سره د قومي مشرانو پر لپسې ملاتړ د ولسي مرستو پر راټولولو کې مهم رول لري. نوموړي د پوهنې پر وزارت هم غږ وکړ چې په مالي برخه کې د پکتیکا له معارف سره دوګونی چلند پای ته ورسوي.
له مرکزي حکومت نه مو غوښتنه ده چې موږ ته د ښوونځیو د تعمیراتو په رغولو په جوړولو کې راسره مرسته وکړي، د ترمیماتو لپاره کافي اندازه بودیجه موږ ته راولېږي او پکتیکا ته داسې نظر وکړي لکه څنګه چې نورو ولایتو ته نظر کوي.
کله وی خو د پکتیکا له 301 ښوونځیو 3 بابا د نامنیو له عمله تړل دي. له بلې خوا ولسونو د تیر پر خلاف د پوهنې له بهیر سره ولسي مرستې ډېرې کړې دي. د پوهنې ریاست د چارواکو په خبره نامنۍ او د 10% ښوونځیو د ودانیو نشتوالی د پوهنې د روان بهیر پر وړاندې له اساسي خنډونو څخه حسابېږي.
و امروز چې د پکتیکا د پوهنې ریاست وایي د پوهنې په برخه کې مرکزي حکومت او مرستندویو ادارو له دې ولایت سره لازمه مرسته نه ده کړې. د نړیوال سولې سګنې شاخص یا لارخود وایي جنگونه او د زور زیاتی عمل په نړۍ کې ډیر شوي. د جنگونو د قربانیانو شمیر په تیرو 15 کلونو کې بې ساري لوړ رقم ته رسیدلی او اکثره دغه جنگ جګړې په منځني ختیځ کې دي، خو تیر کال د نړیوال سولې په لور ځینې پرمختګونه هم شوي دي. سلطان محمد سروري نور تفصیل وړاندې کوي.
د نړیوال سولې سګنې شاخص یا لارخود وایي تروریستي بریدونه نسبت هر بل وخت زیات شوی او د جګړو د بې ځای شویو کسانو شمیر هم له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو اوچت رقم ته رسیدلی دی. د دغه کلنی شاخص ارزیابي د جنایي زور زیاتی، د هیوادونو د پوځي سطح او د وسلو د وارداتو په شمول د درویشتو مقیاسونو په بنسټ ترسره کیږي. د نړیوال سولې کلنۍ شاخص چې د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لخوا برابرېږي وایي نسبت نورو سیمو ته جنگ جګړې په منځني ختیځ کې شدید شوې دي. څېړونکي دې نتیجې ته رسیدلي دي چې له منځني ختیځ پرته د نړۍ نورو سیمې نسبت په خواته ډېرې سوله ایزې دي. د اقتصاد او سولې د انسټیټیوټ مؤسس ستیف کلیلیا وایي کچېرې موږ تیر کال ته وګورو پرته له منځني ختیځه نړۍ ډېره سوله ایزه وه. ملګرو ملتونو ویلي چې په نړۍ کې د بې ځای شویو کسانو شمیر د 2 میلیونو بې ساري رقم څخه اوښتی دی. د نړیوالې سولې شاخص وایي اکثر تروریستي بریدونه په 5 هیوادونو سوریې، عراق، نایجیریا، افغانستان او پاکستان کې شوي دي. په تیرو 10 کلونو کې د جنگ جګړو لګښت 1.5 تریلیون ډالر و چې په 2015 کال کې د نړۍ د ناخالص تولید څخه ډیر اوچت دی. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ وایي تیر کال په یو برخه کې د پاموړ بهتروالی لیدل کیږي چې هغه د ملګرو ملتونو د سولې ساتنې د عملیاتو تمویل دی چې بے ساری زیاتوالی پکې راغلی دی. خو بیا هم د دغه انسټیټیوټ مؤسس سټیف کلیلیا وایي چې په نړۍ کې د سولې جوړولو او سولې ساتلو لګښت د جنگ اقتصادي زیان ته نسبتا ډیر کم دی چې یوازې په سلو کې دوه برخې جوړوي. اوس مهال د ملګرو ملتونو 130,000 عسکر د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د سولې ساتنې په ماموریتونو بوخت دي. د سولې په لور یو بل پرمختګ دا دی چې تیر کال نړیوال پوځي لګښتونه نسبت پخوانیو درې کلونو ته په سلو کې 10 کم شوي دي. په پاریس او بروسلز کې بریدونو سره سره بیا هم اروپا د نړۍ تر ټولو سوله ایزه سیمه ګڼل کیږي. د نړۍ مشرانو تیر کال موافقه وکړه چې تر 2030 کال پورې د جګړو او شخړو په ټولو بڼو کې د پام وړ کمی راولي او د بې وزلۍ او بې مساواتۍ د لرې کولو په لور د دوامداره پرمختګ اهدافو ته رسیدلو لپاره جګړو او ناامنیو ته دایمي حل لارې رامنځته کوي.
په همدې سره د خپرونې دوهمې برخې ته ورسېدو. یو ځل بیا صفي الله ستانکزي ته ور ورکوو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د هند صدر اعظم ټینګار کوي چې له افغانستان سره به همکاري دوام پیدا کړي. نریندرا مودي دا خبره تیر ورځ د امریکا کانګرس ته وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز تخار په لوی لار کې د برمته شوي مسافرو د ژغورلو لپاره عملیات دوام لري او تر دې دمه 8 کسان د وسلوالو طالبانو له بنده ژغورل شوي. د افغانستان د ژورنالستانو خپلواکې ټولنې د کورنۍ چارو د وزارت له دې پریکړې سره مخالفت وکړ چې ویلي دي خبرې لاندې تر دې وروسته له ډرون کمرو یا هوایي کمرو استفاده نه کوي. د ترکیه پولیس وایي یو کورد ځان وژونکي پرون پر چاودیدونکو مواد به بار موټر د سوریې او ترکیې پولې ته نږدې د پولیسو د یو ماموریت په مخ کې والوزول او 15 تنه یې ووژل. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو فعالان وایي ایراني چارواکي په ایران کې د بهایي مذهب د پلویانو پر ضد څرګندونې کوي.
خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د غرض د انټرنیټ لارې د ازادي رادیو خبرونه هم صاف او واضح اوریدلی شئ. وړاندې د انصاف پلټکی او حقیقت څه دی 219 پروګرامونه درته خبرو. په حقیقت څه دی 19 پروګرام کې مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومان د برخه لایو مسول سره په افغانستان کې د ماشومان د وضعیت په باب خبرې کړې دي. خو لدی مخکې زو بیا هم هلمند ته. په هلمند کې په نادلي کې د جګړې د اوږدېدو له امله ډېر خلک کډوالۍ ته اړ ایستل شوي دي. که څه هم د سیمه ایز د زموږ د سیمه ایز خبریال د راپور لمخې په سیمه کې جنگونه یو څه ساړه شوي، خو په کلیو او کوڅو کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتو ډیر خلک دې ته ایستلي اړ ایستلي چې خپل کورونه پرېږدي او لښکرګاه او نورو سیمو ته کډه وکړي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په راپور کې اوري.
د نکلابات اوسیدونکو نیاز محمد داجی یا تا محمد زوی کړه بروي د دې جنگونو لوجه په خپل ټول عمر کې په لومړي ځل کور ځکه او کلی پرجدي. نیاز محمد وای څلور ورځې وړاندې مې ځکه یوازې شجه او ماشمان د کور وېستل چې جګړه به ختم شي. خو هوا ګرمه ده، جګړه اوږده سو او د نادلې په دې سم کې گزارنه کیږي.
نو خو دوه شکان کمربند مشکور شات طالبانی مخته حکومت غواړي چې بولان ته انتقال کو لته خپل د روزه مبارکه په خیر تیر کو. حیوانان مو دا 15 ورځې کې په سرای کې ماسره پاته وتړلې و. بیا پرون لا خو څه د ماجر سره له د پسورای کې پراته غوړه استلې دي. باندې خبرونه غوښلې پراته وکړي چې را سي خپل شای راو باسي حکومت کار نه دري بر سي خپل شای راو باسي. نو اوس موږ غوړس خپل کالي راو باسي د پریوتات شای نه لرې چې په پریوزه یې پښکو وخت
د ګنډیرانو پسرو ګلونو پوشل سوي په ډول ډول میو د نو کرل سوي. دا سیمه د وګړو او ماشومان له حضور خلاص سوي ده. دلته یوازې ستر خړ خړ ټنګونه دل کیږي او پر سړکونو هر خوا د امنیتي ځواکونو د مرمیو پوچکونو تر سترګو کیږي. زه شاول ته چیرمه د ولډینګ په نوم یوې داسې څلور لارې ته نږدې ولاړم چې د تیرې اونۍ د پیل سره په ورچیرمه سیمه شاول کې د روانو جنگونو له امله ویل کیږي 22 ملي او محلي پولیس او ګڼ شمېر وسلوال وزل سوي دي. د نادلي په ناکلاباد کې د ملي اردو د ګرځند ضربتي کنډک کمانډان سید حسین سید خلوی کدو ورځ وړاندې د غسیمې ته د تازه د مسر تیرنوي ورغلي نادلي سکوت کوي. سید خل ازادي رټول وسلوال د خلکو د کورن استفاده کوي، تر کشونه کښلی دي او پر افغان ځواکونو د شکاری او نور توپکونو په واسطه ډزې کوي.
وضعیت اینجا بسیار خراب بود. ما تقریبا 10 بجې روز ما از شورا برکت کردیم، قوای ضربتی است بسیار با سرعت
دی وی دلته وضعیت خراب دی. موږ 2 ورځې وړاندې تقریبا د ورځې 10 بجې د شورا څخه حرکت وکړ. زموږ کاروان د ضربتی ټنګونو ډیر په سرعت ناکل آباد ته مو ځان ورسوی. دلته خراب وضعیت مو کابو کړ او وسلوال ته مو سخت تلفات واړول. دوی د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي، تر کښونه جوړ کړی دي او پر افغان ځواکونو ډزې کوي. موږ دلته راغلي یو چې خلکو ته مالی او ځاني تلفات ونه رسیږي،
از طرف مو اذیت او آزار او ګار نشه.
که څوم د ناکل آباد پر اسمان یو شمیر کشفي الوتکې په څار بخ دي، خو په شاوخوا کې د وسلوالو خال خال ډزې اورېدل کیږي. سره دې چې د ملي اردو د ضربتي کنډک مسؤلین وایي د عامو خلکو د تلفاتو او مالي زیان څخه یې مخه نیولې ده، خو د دې سیمې اوسیدونکو چې ګرمۍ پر سر اخیستی دی کډه او څاروي باسي. دی او ورسره اولادونه وایي د هوانونو او ډیسي توپونو له مرمیو څخه په تنګ سوي دي او د شپې خوب نه لري.
زما نوم خیر محمد دی، زما دغه ته زرغون کلي ته نو توپونه مو پسرا کې مشلي حکومت را غورځي اسرائیل کې ګرد برایي مو مشتل کډه را پسې ده د پلا د ایمانان باسو بیا کډه را پسې ده. سخت دی، بیخي سخت دی. ورور اسرائیل کې توپونه مشلي ده، خو طالبان دی هغه د اسرائیل څخه ووزي. نو ژوند وګزاره بالا نه ډوډۍ رسیږي چې نه د باندې را وتاي سونه د شپې را وتاي سونه د ورځې
خلک تکان و دا شي چې نه پازاب یو اوستنه وي اوستنه مینه چې جنگ
د ولس غوښتنه دغه د داتسال د یو سری شپې د چبل مجدا خو ما غنه پرېږدې د سره یو شاته مینونه یشدي وای وزي د دا خو د توپونه را غورځي. زموږ دغه شیله د چې دغه توپونه نه را غورځي اسرایو ته بس خیر خیریات یاغه چار چم کینو بار رسیدو.
د نادری ولسوال هم د خلکو دغه خبرې نه ردوي. انجینر سید محمد ګل هاشمی خلکو ته د امنیت د ژر ټینګښ ډاډ ورکوي. هاشمی چې تازه د ولسوال په هیڅ ټاکل شوی دی وای حالت جنگی دی، مشکلات ډیر دي، خو ډیر ژر به د غسیمو څخه وسلوال وستل سي چې په دې لنډو ورځو کې ورته راغلي دي.
غټي مرمۍ خو د جنگ حالت دی، کېدای شي مخالفین له خوا ډیر غورځول کیږي. زموږ امنیتي ځواکونه اول د وره د هتا چې هر انداخ کې یا هر ساحه چې په غوړې چې پر هغه ځای باندې عملیات وکړي ساحه تسپیدوي. هغه ساحه چې مشکل لري یا د هغه ساحې چې برید کیږي بیا هغه ساحه تر برید لاندې راولي. نو بې تسپیته کار نه کوي، دوی بې کومندي هم کار نه کوي. څرنګه چې معلومیږي دا لومړی ځل نه دی.
د دې سیمې په ویالو کې اوبه پریمانه دي، خو د کالکو او پلویو تازه کرل سوي اکثره کروندې تږې دي. په ډیرو شاړو مځکو کې پراته کولنګونه او بیلچې تر سترګو کېږي، خو کروندګر نسته او دا دلته د جګړې د روان وحشت ویره شي. دا یوازې د نادلې د ناکل آباد سمد او ولډینګ په نوم د یوې څلور لارې کیسه نه ده. دوی اونۍ پوره کېږي چې د هلمند په ګرشک نادالي مارجې او نارسراج ولسوالۍ کې سختو نښتو او پر افغان ځواکونو د وسلوالو بریدونو د خلکو د ژوند آرام خوند او رنګ اخیستی دی. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند نادالي ولسوالۍ.
د انصاف پلټکې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشمدې کې ربانه ورستی دي شی او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو بیا هم خوشاله يم چې زه اجمل تورمن د انصاف په لټه کې د ویبل خبرونه په وړاندې کولو سره لته سره يم. دا زلمو په دغه خبرونه کې د لوګر ولایت دی اوسیدونکو فضل آغا سوندر اخیسته. د فضل آغا سوندر بواورو چې د څه سوندر لري؟
د فضل آغا د لوګر ولایت د تاتور هونیسوپلا اوسیدونکو او په اشتباه دغه مشکل خپل راغلی. سده خپل مشکل د تاسو حضور او د تاسو د رادیو له طریقه ټول وطنوالو ته واورو سلام وکړه. څه کیږي او څه سوي
مشکل مو؟ څه دی صاحب؟
مشکل خو د موږ حقوقي موضوع د په دې ارتباط بعد لګ کاشکې د تلویزیون طریقه معلوم سي او د ما د ټول اسناد راوړي دي. موږ مشکل د مزکه د صاحب موږ له 293 اسناد لرو تر دغه 1400 پورې او 1400 پورې اخري ځل د موږ مزکه تصفیه سوی ده په حکم د رئیس صاحب جمهور ټول تای مراحل سوی دي او د موږ اسناد تصفیهوي تللي سي قانون د حجاب کې دی راځي سه بعد له تصفیه څخه بعد اسناد د حبس لپاره آرشیف ته د اراضی ولېګل سي. موږ اسناد ټول حبس دي او په سر د حبس د اسنادو موږ جناب حلیم پدایي والی صاحب سره مشکل مکته ایجاد کړی سه دا مزکه دولتي ده دا تاسو مزکه نه ده دغه موضوع ده دی موږ سره
تاسو دغه ستوندې وری پاړه چیري ورغلی کوم مراجعه ته او دا غوي جواب پدې اړه څه
موږ په دې ارتباط باندې باید عرض وکړم چې خپل جناب والی صاحب ته هم ورغلی سي. جناب والی صاحب دغه د موږ ټول اسناد دي شرعي اسناد دي ټول مراحل تې کړی دي او موږ ته محکمه وسیقې را کړی لپخو هم شرعي اسنادونه مو نو دغه د موږ موضوع حل ده. هغه جناب ویلی سي نه دا د موږ سیړنه نه ده، دا د محکمه کار ده، باید دا محکمه وسیړي او بعد لغه صدا کار وکړه. د یو څو وخت وروسته د موږ کورونه تخریب کړ، په اثر د کورونه تخریب موږ بیا راغلی تظاهرات هم کړی د خپل د حق حقوق دفاع کړي. موږ پارلمان دروازې مخ ته راغلی په تقریبا په حدود 0 نفرو کې سید موږ تقریبا کم زیات 200 کور رنګ سی وو. بیا په دغه مرجع ته موږ سه خلکو کور ودان د موږ شکایت وورید. بیا جناب والی صاحب وای در راغوړو تاسو به مخامخ مستقیم من یو لبل سره کې نه یو خپل ستونز به ان شاء الله د موږ په حضور کې کړي حل لار ول.
دا کورونه چا تخریب کړي؟
دا جناب والی صاحب تخریب کړي دي په حکم دي جناب والی صاحب تخریب سوي امنیتي ملي تخریب کړي.
وستا سي غوښتنه څه ده؟
د موږ دا غوښتنه ده له جناب والی صاحب نه له نور ورګانونه بیا خصوصا د محاکم نه محترم قاضی قضات صاحب نه د ټول عدلی او قضایی مراجعونه سي موږ سره د قانوني چلن وسی. خپل قانون صراحت لري دی، قانون دی اراضی د یو نویو موضوع نویو ماده صراحت لري سي کومه موضوع د تصفیه حل سو تصفیه ټول ته براهل سو اسناد به لیگل کی آرشیف کې به قیتیږي. بیا حتی حکومت دغه د زفت یا د مصادره حق نه لري. موږ سره به مورد به موجب داوا شروع سوي دغه داوا غیر قانوني ده، هیڅ باید قابل د سمنه یا محاکم ته باید قابل د سمنه ای.
د انصاف پلټکه
د فضل اغا سنځمو د لوګر د والی لویان خاغلی سلیم سالی سره شریک کړه. سلیم سالی دا منی چې د دوی کورونا وران شوی دی، خدای وایي چې دوی د دغه ځمکه اسناد په واک کې نه لري. کچېره د ځمکه اسناد په واک کې درلودل او محکمې ته وړاندې کړي وي نو بل شک چې محکمې به د دوی په ګټه فیصله کړي وا. و بورو چې خاغلی سالی په دې اړه نور څه وایي.
لکه څنګه چې اردن کو تاسو ویلی دي هم هونیسپلا سیمه دا ځمکه چې ده د دولت ځمکه ده. زه څو ځل کله چې موږ لوګر ولایت ته لاړو موږ دا خلک دا وخته سیاست دا نورل نو ما لوګر محکمې ته دا مسله لاړو. لوګر محکمې دا ټول دا دوی دا موکلین راوخته څوک چې دوی استازي وو په محکمه کې خو ته ویل تاسو ته اسناد راوړل څنګه تاسو کومه ساده باندې نو که تاسو دا بل اخر دوی دا اسناد راوړل محکمه لومړی پریکړه دا وکړه چې دا نو که چې دا دولت و همدار څنګه د ورسه خپل د ولسمشر پرمان هم موجود ولسمشر پرمان او چې ټول غیر هغه ځنکی چې غیر قانوني سیمو کې تاسو کې جوړ شي هغه باید خونه لور شي. پمغه اساس باندې یو کمیسون دا کړو لوګر ولایت کې هم دا کمیسون په دغه کې هم نتی ځکونه ادلی ورګانونه او ځین نور رستنې غړو دی ولالن هم دا کوم د لوګر د ولایت هم نتی جرسي پرګرام وکړل چې دا کور نه باید ونه راول شي. ول اخر دا زموږه وځي ونړول شو انده زمکه دوی دا وکي اسناد په لاس نه لري
سالي سیب خپل تش دوی راغلي ول دوی ځان سره کافي ډیر اسنادن راولي ول شي ول کیږي د 1993 نه تر 1988 پر دوی اسناد لري په دې برخه کې
بل ما درته ویل کنه دا اسناد کیدش جالبي خو زم په تیر دوی اسناد لري ته هم یو خو وی دوی خو خله لار محکمه ده محکمه د اوس محکمه کې دوی دسته تاته ده د دوی دائم او دریم محکمه پاتې ده دې کولې چې خلاص نه دوی څه خلاص خلاص ثابت کی
سید نو دوی وسو کی خیر سالي صاحب څه
خو ما درته ویل چې دا کوم چې نړیدلې لري هم د څنګه څه په شاخو کې ورنه دې کولې چې خلاص نه محکمه ته ویل چې محکمه کې خو دوی دسته پرته ده ما ویل چې والله محکمه ته کړ کړې خو دائم او دریم پاتې ده خلاص نه وړاندې کی چې راز نو دوی نو محکمه به دوی قرباني پیسه لکه خو کچ دوی نه محکمه به مجبور شي دا زموږه دولت ته دولت به قرباني پیسه لوي
د انصاف پلټکه
قدر منوریدن کو دا و د دیونه خبرونه شتا سی واری در هینمن يم چې هغه موضوعات شتا سی د موږ سره شریک کوي هغه ستوندې موږ تر یو حدا په دې توګه نیدلې و چې ورته حل لارې پیدا کو تر بلې مو په لوی وبخم کې خدای سپارم په ټلو ټلو کې د ټلیفون شمیره هم ځان سره یاداش کړئ 0992 9 درویش تاسو کولای شئ یوازې د یک شمې په ورځو ل موږ سره اړیکی ونیسئ خو نه ولرای
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د افغانستان د کارو ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو لمخي په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي جنگ جګړه له تعلیم لريوالي شاقه کارونه ناسم روغتي چاپريال ناکافي خوړه او د سينور هغه موارد دي چې دغه ډله افغان ماشومان ورڅخه کړيږي ورستي رقم شي چې په افغانستان کې نشته 2 میلیونه ماشومان د بیلابیلو دلایلو لامل په یو نه یو ډول لزدکړو به برخې دي یو شریه 2 میلیونه بیا شاقه کارونه کوي او 10% افغان ماشومان له خورځواکۍ سره مخامخ دي په افغانستان کې د ماشومان په برخه کې د فعالو دولتي او غیر دولتي ادارو ترڅنګ یو هم د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دی د افغان ماشومان اوس له کوم جدي ستونزو سره مخامخ دي او یا د دولت او نورو مؤسساتو اقدامات د افغان ماشومان د ژوند د شوالې لپاره کافي دي او کنه دا او ځینې نورې پښتني ما قسم سولمل د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشومان د څنګه له کوارډینیټور نجيب الله ببرکسي څخه د حقیقت صدې په پروګرام کې پښتل دي
ډیر زړه مننه کوم چې ازمش بلنه مومناله د لومړي سوال په توګه غواړم پښتنو ته مې چې په دې تیرو څه باندې تیر لاسو یا نشي څوار لاسو کلونو کې د نور اقشارو ترڅنګ پر ماشومان باندې هم پنګونه سوي ده کمپاینونه سوي دي د دوی د سنزو د حل لپاره ولې ورسره بلې قتل کېږي چې بیا هم د دې مشکلات په خپل حل پاتې دي یا حتی زیات سوي هم دي تاسو چې د دې برخې مسولیت لري یا په دې برخې کې کمپاینونه وکړي او هڅې وکړي څوم د لاسته راوړند لري د ماشومان وضعیت په اوسني شرایط کې د پخوا پرتله تاسو څه ډول لر سوي
بسم الله الرحمن الرحیم مننه تاسو نه تشکر کوم تاسو د تاسو همکاران پر رادیو کې د ایسایو لمخه او 15.2% نفوس په افغانستان کې هغه وګړي دي چې د اتل سوکالو څخه راټیټي د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت محترم وزارت د یو ستراتیژي چاغې ته د خطر پر وړاندې د ماشومان او د ساتنې ستراتیژي وای درویش نوا ځانمنون کې آسی پذیر ماشومان موجود دي په دې معنی چې درویش نوا آسی پذیره کټګوري په دې هواد کې د ماشومان دا ډېر زیات ډېر درشت رقم ده دا ټول کټګوري د آسی پذیر خپل ځان ته په اصطلاح د یو باب او فصل وړي زیات کار شوی دی ولی هغه ستونزې چې د افغانستان ماشومان یې ګالي د ریبه پرتلا د کم دیس نه محسوسی
کته ټیک تر اسو په بلکسې سب چې جنگ جګړې تقریبا همیشه په افغانستان کې تاسو ول چې د څلور لسیز موجود وي او هم دا مشکلات موجود و ولې د تیر څو کلونو کې په افغانستان کې د طالبان د رژیم را پدې خو زیات پنګونی وسولې زیات کمپاینونه وسولې زیات مسائل مطرح وسولې فکر کوي اوس اوسنۍ شرایط چې لاسو د څو لاسراوړونو یا په سب د څو کلونو د هڅو سره سره وس د ماشومان په وضعیت کې تاسو څنګه بهبوت ویني او که څنګه که آینده تاسو ته ولر د ماشومانو د حقونو په اړه باندې د ماشومانو د حقونو قانون صراحت لري چې کوم کوم حقونه دوی لري. هغه حقونه داسې حقونه دي چې ځینې دولت مکلفیت لري چې دولت یې ورکوي او ځینې هم کورنۍ او عام خلک چې هغه کوسیږي. د ماشومانو د بهبود او د دوی د وضعیت ښوالي لپاره دولت یو مقدار هڅې کړې دي، قوانین ته تغییر ورکړی دی، قوانین په دې کې موجود دي، خلک آگاهي پیدا کړې ده، ولی هغه ستونزې چې د اساس نه د ماشومانو د حقونو په اړه باندې اساس کې تغییر راولي په لنډ وخت کې متاسفانه نه شوه.
بلې، تاسو د دولت ته هڅه څخه رضایت لري؟
موږ د دولت له هڅو څخه تر یو حد پورې رضایت لرو، ولی دغه فعلي ستونزې چې ما درته ویلې د درویش نو آسیب پذیره ګروپونه دي په مساوات یو سره څراغ دولت ته داسې په اصطلاح دغه داسې بیانوو چې د یو سره څراغ په توګه باندې که دې ته توجه ونه کړي د ماشومانو وضعیت د کنټرول اوسي. دغه درویش نوه آسیب پذیر نه په دې ستراتیژۍ کې خپله دولت ویلې دی چې 6.5 میلیونه ماشومان یا غیر مستقیم په خطر کې دي او یا که ورته پام ونه شي مستقیم آسیب پذیر کیږي. ولی موږ ویلی شو چې د باکیفیت ښوونه او روزنه، صحي مسایل، د پولیو د هغه کموالی، ماشومان په ډیرو مختلفو مسایلو کې ماشومانو ته ونډه ورکول، دا هغه ښه شاخصونه دي.
ولې په دغه بهیر کې یعنی په سر له دې چې ځینې پرمختګونه موندل لودل، که مشخصا راسو چې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلیت په دې برخه کې د څارنې تر څنګ کوم کوم مسؤلیتونه لري، څو نو تاسو موافقه وی چې دا مسائل مطرح کړي او بل اخره مختلفه غیر دري چې مسؤلیت لري د ماشومان په برخه کې هغه دې ته واحد څه چې اقدامات وکړي او د دې مشکلات راکم کړي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دنده دا ده چې د ماشومان د وضعیت څخه نظارت وکړي، حمایت وکړي، ملاتړ وکړي، آگاهي وکړي او خپل رغنده پیشنهادونه د افغانستان دولت ته ورکړي. البته یو هغه نورمال نظارتونه دي چې د ماشومان د وضعیت څخه نظارت کوي په ځینې مواردو کې هغه مشخص ستونزې چې تر اوسه پورې چا دې ته په اصطلاح رابرسیره کړې نه وي، ولې د ماشومان ستونزې وي، دا د هم د کمیسیون وظیفه ده چې د هغې په اړه باندې تحقیق وکړي او خپلې سپارښتنې د افغانستان دولت ته ورکړي. د مثال په توګه ما تاسو ته وایم چې د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له دیده له اړخه خپله د ماشومانو ساتل بچه بازی ده، د ماشومانو سری نقص دی. مثلا یو ماشوم د یو لوی سړي په ولکه کې دا د غلامۍ په اصطلاح یو مثال لري چې د یو لوی سړي په ولکه کې یو ماشوم د یو کال نه نیولې تر اته کله تر لسو کالو پورې ده په ولکه کې وي. عرض کوم ګورم نظارت د افغانستان د بشري حقونو د ماشومان څنګه نظارت د موږ مکلفیت او ماموریت دی چې موږ نظارت تاسو که ګورئ چې د محبسو نظارت د موږ د بل بخش د کمیسیون هم دنده ده. تاسو چې محبسو ته لاړ شئ یو چا نظارت کوئ، پوښتنه کوئ د دې دوسیه د څه په اړه باندې ده، د قتل کړی، سرقت کړی، غصب کړی، ځمکه ده، قتل ده، امزار لاسه یا چوبلې جنگی کړې مثال لري. یو څوک د دې ملي تر شا ده سنو ولارد په دې نظارت کې چې یو څوک وي چې ورو دي بچه بازی کړی ده، د ماشومان څخه ناوړه استفاده کړې، زکه دا دی ملي تر شا باندې دلته اوسیږي او بندي ده. نو په دې خاطر د کمیسیون دنده چې کمیسیون تحقیق وکړي د افغانستان په قوانینو کې باید بچه بازی د یو جرم په توګه وګڼل شي چې مخکې نه و.
تاسو دا څېړنه چې تاسو کړې ده په دې کتابی دا هغه راپورونه چې موږ لرو یا تل خبریږي، په دې کې زیاتره هغه ضعیف مندانان اته ځینې دولتي کسان په دې کې شامل دي، لوړ پوړي کسان. داسې لسم تاسو مشخص کړی دی افراد اشخاص چې مثلا فلانی قمندان یا دا دولتي چارواکی یا د محلي چارواکی په دې کې لاس لري، دا هم دولت مشخص کړی دی؟
ګوره مشخص کول د افرادو د دې کمیسیون کار نه، هغه خپل ارسو چې تخلف او جرم کوي دا دولتونو وظیفه ده چې دوی هغه د قانون په منګوله ته وسپاري. ولی په دغه اسناد تحقیقي ملي تحقیق کې دا جوته شوې ده چې بلی متاسفانه د افغانستان د حکومت په اسلام مامورین چې په یونیفورم کې دي دی ودونه ته تللي دي، دی ودونه ته ځي او دی ودونه ته په اسلام د دې نه په اسلام مرتناست. ولی د موږ تاکید داو چې ان پولیس باید یو څوک چې هغه لکان ساتي او لکان ګډوي پولیس سوایت ولري د نیولو د توقیف کولو، ولی په قانون کې پولیس دا اجازه نشته. فکر کوي چې دا واده د خوشحالۍ مراسم ده او روره جان سره لکان راوسی دی او ګډوي. قانون باید پولیس ته دا صلاحیت ورکړي چې دا منفوره پدیده ده، دا د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف ده او هغه ماشومان چې دوی کم سن دي او دغه ماشومان چې دوی د 15 لس
سو کلو په منځ کې دي او د یو لوی سړي په ولکه کې دي. دا نو په حقیقت کې د یو شتمې پیړۍ غلامي ده په اصطلاح چې یو چا سره څوک د چا په ولکه کې دی.
یو بله جدي ستونزه د ماشومانو د دوی مرګ ژوبله ده. مخکې موږ داسې راپورونه د یونیسف په حواله درلودله چې روزمره حتی اضافه تر 15 ماشومان د افغانستان په بېلابېلو برخو کې یا وژل کېږي یا ټپیان کېږي. ستاسو معلومات او ستاسو ارقام څه دي په دې اړه چې واقعا دا ارقام صحیح دي او که نه شاید هم زیاتوالی پرې کې موجود دی؟
زه د یونیسف د ارقامو په اړه باندې یا کوم بله اداره چې وي د هغې هغه نه ردوم او نه تاییدوم. دوی خپل مستقل نهادونه دي او 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 د دې په اړه باندې دوی څېړنې کوي. ولې د افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیشن په هر شپږو میاشتو کې او په هر ربع کې او په هر کال کې یو ملي ګزارش د ماشومانو او د ملکي تلفاتو بخښي د ملکي تلفاتو په اړه باندې چې پاک لویان او ښځې او ماشومان په تفکیک د سن او ماشومان ورسره غوي داشته. اما په تیرو کلونو کې متاسفانه د فیصدی د ماشومانو او د ملکي تلفاتو متاسفانه فیصدی زیاته شوې ده او کمه شوې نه ده.
د سر قاموالې څه چې څو فیصد مثلا
یاره د دوو اتو فیصد په شاوخوا کې هغه معلومات که تاسو به دقیقه غواړئ چې ما زه به د ډیټابیس نه معلومات تاسو سره کوم. ولی د تیرو کلو په پرتله یعنی مثلا د پروس کال نه ابل کال پرتله پروس کال د اتو ټول فیصد په شاوخوا کې زیات شي. ولی کدا اوس د دې سکل سره په چون موږ هغه اخري گزارش چې د شپږو میاشتو نه هم میاشتو پر درې میاشتو کې عراقي هغه سره بیا سره سرور کې ممکن نورم زیات شي.
د روسي سوال پتو غواړم پښتنو کم چې بل چې دې مسله چې شمان ور سره مخامخ دی هغه یو د وسلوال مخالفینو اړخ دی. دغه در څنګه د افغانستان د حکومت ته د محلي پولیسو مشخصا نمونه اخیستل سوی دی چې دوی د ماشومانو د استخدام دی یا د کم سنه سربازانو پولیسو استخدام دی. دا مسله تاسو تر کوم حده پرې څارلی دی او څومره د ستونزه تاسو جدي ګڼئ؟
دغه د ملي پولیسو چې دلته اقتصادي فقر ده، ستونزې دي، مشکلات دي، یو سړی که محلي پولیس ځان شاملوي نو هغه وایي چې زه وروره شم کوم کې ما پنځه ویشت کلم هغه معیار په هغه باندې ځان ورسره هغه کوي. ولې په حقیقت کې دومره نه وي. دا نو د هغه ارګانونه چې دوی ته د هویت تثبیتوي د دوی وظیفه ده چې دا تشخیص وکړي او دا هغه دی. ولې په ټولیزه توګه د دوی شتون په دې لیکو کې دا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نگرانی ده په دا چې ماحول مسعود ماحول اول ماشومانو نه باید کار وکړي. په هر سن کې چې کنوانسیون د مخې ماشومان باید په مصالحانه فعالیتونو کې ښکیل نه وي جز په خاصو مواردو چې دولت یو عام اعلان کوي په اصطلاح سن هلته موجود ده په اصطلاح په قوانینو کې. او ماشومان په دا چې ماشومان په ډېر اسانۍ بهره برداري کېږي یا فزیکي یا رواني یا مثلا جنسي او دا ډېر زر په اصطلاح آسیب پذیره دي. دوی باید په دغه لیکو کې نه وي. ولې دا د مسؤلینو دنده ده چې دوی تشخیص کی او دوی ته اجازه ورنکي چې دوی د محلي پولیسو په لیکو کې شامل شي.
سلامات صحیح ببر کسی صاحب ډېر زیاته مننه کوم چې موږ بلنه نه راکړو مرکه مره سره.
خدای دې ژوندی لري. تشکر تاسو مننه. سلام.
مخ پخ پلو مټو جوړو درې محلونه مخ بخبلو قدو دي قسمت ستوري تراشلي مك بخبلو مدو جوڑا وطري محالونا مكرلي پريش كلا سونا جوڑا وطري محالونا